السلام علیکم اته بجه شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو.
په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپین ژیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده. خو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده.
لبل خو د پاکستان پوز وای چې د چمن دروازې په پرونی پیښه کې دوه پاکستانیان وشل شوی او یو ماشوم ته پیښوی دی. د پاکستان پوز په خپل خبر پانه کې ویلي چې د دوی ځواکونو لزغه مکار اخیستې خو له طالب چارواکو یې غوښتي چې د ډزو عاملان ونیسي او دوی ته وسپاري. په همدې حال کې د چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر کیرن دې کاروي د افغانانو د بشري حقونو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېربن دې کار پرون ما شام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو ټام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي. په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېری جنه. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن دې کار په وینا ټام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یوریزنیو یا پیزوس اوورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي.
د امریکا د دیموکرات ګوند شلو سناتورانو پروند د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو د امکان ملاتړ وکړ. خو د دې کار په وړاندې د امریکا له لوري سعودي ته د امنیتي مرستې په ورکولو اندیښنه ښکاره کړه. دوی د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې ویلي که ټاکل شوی وي چې د امریکا حکومت د سعودي او اسرائیل د اړیکو د شکیدو په بدل کې د ریاض غوښتنې پوره کړي، دا موضوع د سپینې ماڼۍ په وړاندې د کانګرس مقاومت پارولی شي. امریکایي چارواکو د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کولو په خبرو کې له پرمختګ سره سره ویلي چې هدف ته د رسیدو لپاره لا اوږده لار په مخ کې ده.
تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې څیړونکو زمان سلطانی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې حالتت لري. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې به اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړي چې ووسی کنه په زور به وېستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته دو سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وایي له دو کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغو دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي. یوې بلې افغان ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماټانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه شنبې په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي که نه په زوره به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.5 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولی دي. د لړ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي زمان سلطانی د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وای موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباری اخراج د درولو غوښتونکو یي چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستانه تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.5 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوي پریکړې له مخې ټول 10 لکه غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیارت په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړه. افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملی نخ کاری، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکام راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته هغه لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلې چې هغه یې رامخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر 16 سیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکی خرابیږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتی اوضاع خراب شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنې سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپل مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتی پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګنا دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل ته ژوند نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې په خانه افغان ډیپلوماټ زردار شمسو چې خبرې تحصیل ازادي رادیو اوریده.
د کرکټ نړیوال جام
د ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي رادیو یې کاپی تر لاسه کړی، راغلی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفی لیست کې شامل کړی دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفي پونوم شته، چې په منفي لیست کې د موټرو پرزي او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی. خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تورچای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفي لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش دا ده چې دغه مالونه ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلاره دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به پټکو مرکزی آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادي رادیو یو کاپی تر لاسه کړی ده، د پاکستان له لوري پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لږ زیات شمیر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوی هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورچې د دریم شرط په توګه وړاندې شوې دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادي رادیو ته ویل
دا کومه پریکړه چې وس پاکستان کړې ده دا واقعنم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده. نو دا د دوه ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت تجاران هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوې سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دوړو هیوادونو په زیان ده.
د خو د ترانزیت قانون خلاف کار ده. دغه د خو لکه د محصول خو د مننه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مننه دی باندې دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو او کوم د ترانزیت کوم محصول چې د غټول په ځان باندې پلي کوو همدای وزیاته د افغانانو تجارانو سره جديده کار کوي. او
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدې عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړی.
لا ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په ایران کې ورش پړس کلن زد کوون کې چې د ادعا پر اساس د حجاب د نه مراته ولو لکبل له پولیسو سره په شخړه اوښته و. پرون په دریم ورځ هم د کوما په حالت کې و. ویل کیږي چې د هغې د کوما علت مغزي خونریزي ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې جلی قضیه د بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امینی قضیه ته ورته بلل شوې چې یو کال وړاندې د پولیسو تر شکنجې وروسته په روغتون کې مړه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د آزادی اروپا آزادی رادیو فردا څنګه وایي چې 14 کلن ارمیتا ګراوند د سر په کوپړې او مغزو کې د خوندریزي لکبل لا هم په کومه حالت کې ده. دا خبره د ایران د فجر روختون یوې سرچینې چې هم د ارمیتا هم په کې بستر ده د چهارشنبه پر ورځ فردا رادیو ته کړې ده. دا چې د شونځي د دغه زده کوونکي په سر کې د خوندریزي علت څه دی په دې اړه لا هم کره معلومات نه دی ورکول سوي. پیښه د تلې میزان میاشتې پر 9 نیټه هغه وخت وسو چې د ارمیتا ګراوند په ګډون درینجونې چې اجباري حجاب نه درلود د ایران د میټرو په یو تمځای کې له پولیسو سره مخامخ شوې. هغونجونو چې ارمیتا یې روغتون ته رسولې ویلي چې یوه پولیس تر لفظي شخړې وروسته ارمیتا پرمځکه ویشتلې چې ورسره هغه بې هوشه شوې ده. د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې که څه هم له پولیسو سره د شخړې د مهال کومه صحنه نه تر سترګو کیږي خو یوازې هغه صحنه ښکاري چې څو نجونو ارمیتا ګراوند له لاسه پښو نیولې او د مترو نه بهر راباسي. د فجر د روغتون سرچینې زیاته کړې چې د روغتون په لومړي پوړ کې چې ارمیتا بستر ده ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کیږي او هیڅ همکاستا د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ایران د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو د غشت ارشاد پولیس تورن کړی چې د شونځي د غزده کوونکې پر سر وهلې او شکنجه کړې ده. خو د ایران چارواکي وایي چې له دغه نجلۍ سره هیڅ ډول فزیکی چلند نه دی شوی. د ایران رسمي خبري اجنس ایرنا لیکلي ارمیتا ګراوند د ټیټ فشار له کبله زوف کړي او سر یې د میټرو پر وسپنه لګیدلې. په همدې حال کې د ایران د بشري حقوقو ځینو فعالانو د ارمیتا ګراوند د وهلو پیښه د مهسا امینی له قضیې سره ورته بللې ده. مهسا امینی څه باندې کال مخکې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو له کبله د پولیسو لخوا زنداني او شکنجه شوه چې وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د مهسا امینی پیښې په ټول ایران کې د دولت خلاف پراخ اعتراضونه وپارول.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډیونکو سلامونه مې ومني.
سګاټه د خپلې خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکر کې نه اختیار سي هغه خځه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیرغه میرمنې چې خپل داند او ماش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته دیغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزی رایستل کو رزان تشارم گنیزان پیو پی غوری گنیسی پل پردائی ما تا پی غورا کی سالا زدر مخت و خزی ما پسی شاعت بزار تا روانا کردی دا زکا دا حدور و رسم رواجی منگس اکسرا دارکم تا دا دواجی نا
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکری قدر من اوکتن کو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري ټول لګښت نارینه برابروي همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي د کابل یوه اوسیدونکي چې د 50 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې دا خپل کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي
څه ګټه د خپل یو ښځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي دا اصلا اجازه نه لري بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو ښځه به په کور کې تحمل وي ځکه د خپله ګټه نه ده پیسې د خاوند دي دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحمل وي
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه نوزي کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې جواز کور نوزي ځکه دا کوم سم داسې ریواز داسې کور نه ښځه جواز نه نوزي اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي نو هغه وزي او زمونږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو خار ته خپل خواخه یو شای خو نارینه وسره یې اتمنه
بیا څومره مثلا
ورته وایي
دغه شای دا رقم واخله دا ټوټه دا واخله تو شکر دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منیا
نه هغه سه خزو کوم شایسه په کار وی په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سره دومره سره زو سه خارته سره راځو کوم سودا سه دی په کار هغه سودا واخني نور دا بیا مون کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څه نه څه خري او څه نه خري سره د له پاره سره زو سه خاطه او نارینه او سره یې سره وری او بیرته بوز
آیا د نارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي ټول شی په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خو هیڅ کدي خوښ نه یم دا واخله
او ستاره کوم ست بازي زوی کې دا رقم ست سي او چیز او تراوړي نو هغه کور کې خځه خوښ نه بیرته بیا نو د بدلې په زور ته یې سم دا لري بس ته زه یو ورې لاړم یا درې ورې نه زم درته نو ستاره رقم نارینه ستماري درې دي خو نه
ولی نارینه سکه ای مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې منی هغه ک د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور د وسایل رانی ول وکنه ولی خپل نظر په زور په میرمنې باندې منی چې همدا دینو کې د خوخیږي کې نه خوخیږي
ځان د سی بادو ته بریخي ځان باد احساس کوي چې زواري خزه ته یو شای درې واره راوړم یو شای څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وی یو واجه خو ځای وي سي دوی ځان ټیټ نه راوړي پر کورنۍ ته یو شای وته راوړي په بازار خوخي او په خوخ نه دی کوټه مسایر وی اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه رئیسټل کو رزان ته شاره ګنیزان په یو پی غوري ګنیسي خپل پردای ماته په غوره کې سالا زتر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه دا کلتور او رسم ریواج موږ اکثره دا رقم ته د دواج نه
دا رقم رسم ریواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځې والی ما سره بازار ته لاړ شي زه خپل هر شی چورته راوړم راوړم به دا کار ښه ده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلطه ځکه چې د ښځې زوګ د نارینه زوګ ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپل خوښه یو هر ته بوزي کوي یو بعضې نه پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي ما ښځه هر ته بوتلم
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکه د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کې که په خپله باره کې دا به څومره بده نتیجه ولري
دغه موږ تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه دا کوم باد واقف سي دي ازو حقوق باره کې نن سب روان دي ټول دغه لامیلونه دي نور کوم کورنۍ تر تر خاله سره مسته کیږي ټول همدا لامیلونه دي کنه همدا نتیجه ده دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمن جنگ دا به په مشمونه باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دا د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی تار څه سي کوي مور او پلار وي نو سي هغه هغه ته ونه خي نو یو ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنۍ نو آینده ځوان دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه و لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موري سره مې مارکه کړې په ګډه سره وبرو
خوښان په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي سرقه یې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلی خپل هغه زور ورباندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه هیبت ایجاد نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یوز نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی د یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولی و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې د ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم و زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کوي څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه برخوردونه چرانوي
اغلی عمل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کیږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړولو ته د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکي
زه چې یو میرمنې ما زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هرڅه واخله مګر رقم جوړ کم د زیات پرختیم تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخلي او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړی او پاش په خپل زړه هغه کې یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو چېرچې اداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړې ستومانه لالهان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څه تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختا سخت ده
غوښتنه مو له داسې نارینه ونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی ادعاقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه خپل کو په خپل مټ باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې تر رسیدلې وي خپل زړه باندې. بیا هغه وخت ډېر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیري کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی. دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، د دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چو ډېر قشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کاندي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هانتون ماصله لیما بیا وایي چې په زینو کورنۍ وکي لامه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، لاغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کیږي. لیمې سره مهم مرکه کړي هغه په پایل کې وایي،
په افغانستان کې کچیر وګورو له کلونو راهیسې دغه سه یو دود یا هم انانشتون لري چې په هیڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یو نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هیڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاری خوښوي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه دا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیشه باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیشه غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندې. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا سملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردی ښځې ویني، په هماغه سټایلو جامع کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب. دوی بې مني په کور کې استفاده کوي. په خپل خزو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
موږ باید شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې موږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کته کېږي وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بیکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بیکاره دي. هغه کوم څه چې موږ انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې موږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمی ولې ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي او زه شله ووسم یا هم موږ شله ووسو په نارینه وو ښځینه ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د موږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي ووسیږي او هم ښایسته ووسیږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې موږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکې. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. موږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او هغو ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو ته هم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی وو، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی وو ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه وه، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغسې چې ما انتخاب کړي وه دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په مغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایي، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی وه، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وه عقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له یو انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه د بل چا پر ځاو باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړۍ ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت درته.
د اسلام دین هم ښځو ته دا حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څېړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قران کې د خزو حقوق راغلي دي، اندغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه غو دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې د دلته دي، قران نصر غړونه کوي، هم دي حدیث نصر غړونه کوي، حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي غو باندې دوی خي ګاونې مني. د خپل جامو پاکستانو کې اختیار نه ورکوي، ځین نور د کورونو په کارونه کې دوی ته خو اختیار نه ورکوي. دوی وزنه مطلب دا وی چې نزول د خزي خبرو منم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نو داسې چې دوی زره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی دا صلی الله علیه وسلم امتیان یو، چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حکم ورکړی دی، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، کوم دې خلاف کار کو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره ملمه دی د حقوقي چارو پو سبحان الله مصباح صاحب په پایل کې په خپله د تقاعد پاکله خبرې راته وکړي چې تقاعد یعنی څه.
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی، مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته دا کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده، په 43مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسی. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي، او یا هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي، او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له هغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي، او بیا د هغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له هغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي، بیا د هغه ورسې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي، د هغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده، او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بلاخره چې کله دای کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري، بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمائندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې هغه قوانين دي که اساسي قانون ده او که نور قوانين دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمائندگی وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته چې دوی ته استازداري کوي د دې حق نه برخورداره کړي.
بله اوس که د تقاوت پر ځخت باندې خبرې وکړو هغو کسانو ته چې غوډې یو څه سپینګیري سوي دي میرمن یو څه سپینساري سوي دي یا دا د چې په یو شمیر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي ماشومان پاتې دي کونډې پاتې دي پر ځخت به خبرې وکړو دغه تقاوت د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاوت خو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې د عام خلکو لپاره اوسط توګه یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دې د هغې کورنۍ ته او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدا ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوی تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي خو بیا ناهیلي کېږي او دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل وقتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې د عدالت په تامینېدو کې د اقتصاد په وده کې ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مس با صاحب کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل نو له مغه را په دې خوا د خلکو تقاوت هم نه دی ورکول سوی په تیر بیا هغه پخوانی نظامی کسان جنرالان سرتیری چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي په دې اکل مغختل دي تاسو خبرې هم ولرو
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاوت دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیر قشر ده ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کېږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد دا داسې قوي اداره نه ده ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي ازنه ورته خاص توجه نه لري سیاسي استفاده هم ترې شي بي دي مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم هغه د تقنیني فرمان فطرت کې د سي تعدیل کې چې عمر راټیټ ک مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 او هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورساو په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل او هغه په دغه 2019 کلونو کې وشو. نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولا ترنه چې وکړه په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو هغه کسان چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوڼه پورته کړل اما خاص توجه ورته پخوا هم نه و شوی اوس خو بیا بیخی حکومتداری که خود مونږ هیڅ هم نشته. حکومتداری د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي. اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوغ مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه اندغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وو چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وو، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. چې کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګورې دغه اصلي بحران منشه سرچشمه له اندغه زندانیسي مونږ چې کله وایو، یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدیده اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودله، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لاری ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوقې چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصباح صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنې طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او ټول شیان. په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل قدرت ازمایښت وخت او دې تر څنګه داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کیږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. کم استقلالیات چې ملګرو ملتونه یې باید ولري، دغه ساز دي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي، چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو دیموکرافیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي، چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي، او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ، هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي، او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه، د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده، او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده شي، حق غوښتل کیږي، ورکول کیږي نه. معمولا په عمل کې رسېده، کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کیږي، دا حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه اضافه کړي، خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر ډېر محرومه طبقه ده، او دوی بل هېڅ چاره نه لري. او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په همغه رقم سره دي، په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده، که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خو دا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کیږي. دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي، کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته، که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی. نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی په خپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو مری عدالت خو بل سنه ده خدا د چ حق حقدار ته اوس پرل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه د حقوق ورکړل شي. نو دا ډیره نازواني بی عدالتي وسی چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کم د سیاسي جوړښت چې دوی ته حسي امتیازات ورکي او بیرته هغه کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه محرومي او بیا هغه ته خاص توجه نه کوي. نو لازمه ده چې د موضوع ته هغه مربوطه اداره خاص توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه مس باسه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني.
درن دوستانو دا وادي دیونه دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاوت پاک باندې خبرې وشوي. لمو سره ملما و دي حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com